د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د افغانو ښځو او نجونو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. رهبران جهان در نشست مجمع عمومی ملل متحد بر یک قطعنامه سیاسی توافق کردند که برای کشورهای در حال رشد امید می بخشد. د ملګرو ملتونو عمومی منشی انتونیو گوتیرش وایی په اوکراین کې د روسیې جګړه جیوپولیتیکی لانجی او اختلافونه ډیروي. سلامونه واستری مشه د امریکا غاک د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته خراغلست. زه بریښنا عمر خلایم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي اسمبلا ده. د ملګرو ملتونو په اتاویاویمې عمومي اسمبلې کې د زینو هیوادونو مشرانو د افغانستان او په ځانګړې توګه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو مسله د دوی بنسټیزه اندېښنه ده. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د نړیوالو هڅو همغږي کولو ته دوام ورکوي او هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دوحې تړون عملي کیږي، پخوانۍ تیروتنې نه تکرارېږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلېږي.
د ملګرو ملتونو په اتا اویایمه عمومي غونډه کې د افغانستان په اساسوب د هیواد د مشر څوکۍ بیا هم خالد خو په حق لې د نړۍ مشران غږېدلې دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی په دې غونډه کې ویلي چې هیواد هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دوحې تړون عملي کیږي، پخوانی تیروتنې نه تکرارېږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلېږي.
په افغانستان کې د وضعیت په اړه موږ د نړیوالو هڅو همغږي کولو، د ملګرو ملتونو سره د خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو او د هیوادونو د اندېښنو په اړه هڅو ته دوام ورکوو. د افغانستان لنډمهاله حکومت سربیره موږ دا ډاډ ترلاسه کوو چې د دوحې تړون پلی کیږي، پخوانۍ تیروتنې بیا تکرار نشي او افغانستان له بشري ناورین څخه وژغورل شي او یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
بلخوا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
وضعیت امروز افغانستان نمودی دیگر از آثار مداخله غرب در منطقه است که به کشتار بیش از 170 هزار تن از زنان و مردان و کودکان انجامید. در افغانستان ایران بر دولت فراگیر و ضرورت رعایت حقوق همه طوایف، قومیت ها و مذاهب در این کشور تاکید دارد.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د خلکو د بد وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
یارم اسردر زور ګنلار یشان افغان خلکونو
د افغانستان خلک چې له نیمه پیړۍ راهیسې په سخت وضعیت کې ژوند کوي، بشري مرستو او سخت ملاتړ ته اړتیا لري.
و دسته احتیاج ورته.
بلخوا د فرانسې، جرمني، هسپانیا او ډنمارک په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د ځوراونې په سیستماتیک باندې بدلیدو باندې ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې کېدې شي د طالبانو د اقدامات د بشریت پر وړاندې د جنسي ځوراونې په جنایتو باندې بدل شي.
طالبان در دو سال گذشته متواتر نقض آشکارای حقوق و آزادی های زنان و دختران افغانستان را به نام دین و شریعت انجام دادن، اما کمتر اتفاق افتاده که چنین ساختارهای با پسند و پیشوند اسلامی در برابر یک چنین عملکردهای طالبان واکنش جدی داشته باشند.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د واکمنو طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د سبا نشپاره سو قضیه سب کړی دي چې د افرادو د نیولو او وروسته توقيف پر محل تر سره شوی دي. یونما ویلي چې د 2023 کال د جنوري میاشت څخه د روان 2023 کال د جولای تر 13 ورځې پورې په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیه سب کړی دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما دغه نوی راپور ته خبرګون نه دی خوله خوتلې، دا ډول راپورونه رد کړی دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
پام دې لړکه امریکا او متحدینو یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د حاکمانو څخه غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو د امنیت شورا غونډې ته په غبرګون کې ویلي چې پر کوچنیو کورنیو مسلو باندې خبرو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه بحث منحرف کړی دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبه په ورځ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه کړې و. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر او د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د روان وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور ولوست. د راپور په یو برخه کې راغلی چې طالبان لا تر اوسه خځو او نجونو ته اجازه نه ورکوي چې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي.
ریفریمډ انګیجمنت ستراتیجی
د خپلتیا یو بل تاګلار باید لمړی دا یقیني کړي چې په افغانستان کې اوسنی حاکمان د ژوند په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول د خځو او ولسونو د خیګنې لپاره مسؤلیت ومني.
غونډه ته د وینا پر مهال د مدني ټولنې استاذې کریمه بنون د امنیت شورا نه وغوښتل چې د افغان خځو د حقونو د خوندیتوب لپاره تر دې ډیر ګامونه پورته کړي.
Too often the international community claims
دغه شورا څو ځلې پر طالبانو غږ کړی چې خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. خو تاسو باید د هغوی لخوا د ښځو په وړاندې د تبعیض د مخنیوي لپاره د حساب کتاب په مخه ډیر څه وکړي. زنان له دې شورا نه غواړم چې روښانه کړي او وایي چې نړیواله ټولنه کوم جنسیتي اپارټایډ یا تبعیض چې طالبانو رامنځته کړي نشي زغملای.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خځو د څنګ مشر هیدربار امریکا غږ ته ویلي چې د امنیت شورا په مجلسو کې د بشری حقوقو په اړه زیات بحث نه ده شوی.
د بشری حقوقو د ناورین د مخنیوي په برخه کې ډیر کم څه وویل شو. دا د وضعیت یو ډیر د اندېښنې وړ انزور وړاندې کوي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې په کوم لوري درومي. نړیواله ټولنه څومره چمتو ده چې مخته لاړ شي او بشری حقوقو جدي کړکې چې رامنځته شوی او زیاتیږي هیر کړی.
اما امریکا او ملګری د امنیت شورا په غونډه کې د طالبان نو وختل چې د بشری حقوقو لپاره درناوی وکړي او دای په ډاګه کړ چې ک طالبان کورنۍ مشروعیت و نه غټي نړیوال مشروعیت نشي تر لاسه کولای.
We urge the Taliban to roll back.
موږ طالبان هڅو چې محدودیتونه ختم کړي، خځو او نجونو ته د اجازه ورکړي چې تعلیم ته لاسرسي ولري او دا پټولنه کې د هغوی د پوره مساوي او منلرون کې ونډې څرګندونه وکړي.
طالبانو د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته خبرګون خوله ویلي چې بحثونه منحرف شول. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبه پورس د ایکس په ټولنیز شبکه کې لیکلي چې دغه شورا بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو یعنی خود خوځو تعلیم او کار په لول سره منحرف شول. احمد شکیب د امریکا غک واشنگتن.
انوارالحق کاکر سرپرست حکومت پاکستان میگوید که تامین صلح در افغانستان یک ضرورت استراتژیک برای پاکستان می باشد. انوارالحق کاکر در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن ابراز این اظهارات بار دیگر ادعای کشورش مبنی بر فعالیت گروه‌های دهشت افغان در داخل افغانستان را تکرار کرد. 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال به پایان رسید که هیچ کس به نمایندگی از افغانستان در این مجمع سخنرانی نداشته، ولی معزل افغانستان شامل سخنرانی های رهبران تعداد از کشورهای جهان بود.
در ادامه ناامنی ها در پاکستان، انوارالحق کاکر سرپرست حکومت آن کشور میگوید که جلوگیری و مبارزه با دهشت افغانی اولویت برای پاکستان می باشد. انوارالحق کاکر در سخنرانی که روز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد داشت باری دیگر ادعای اسلام آباد مبنی بر طرح‌ریزی حملات تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان را نیز تکرار کرد.
Pakistan's first priority
اولویت پاکستان جلوگیری و مبارزه با دهشت افغانی از افغانستان و در داخل آن کشور می باشد. پاکستان حملات تروریستی فرامرزی توسط TTP و دیگر گروه ها را که از افغانستان علیه پاکستان انجام می دهند محکوم می کند.
با گفته انوارالحق کاکر برای جلوگیری از حملات اسلام آباد از کابل خواستار کمک و همکاری شده است. یک روز قبل از این سخنان سرپرست حکومت پاکستان، آصف دورانی نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار داشت. طالبان همواره ادعای پاکستان مبنی بر تحریزی حملات از خاک افغانستان علیه آن کشور را رد کرده اند. ولی یک منبع دیپلماتیک پاکستانی به صدای امریکا گفته است که امیرخان متقی با هیئت پاکستانی برای خونساسازی تهدیدات گروه های دهشت افغان به شمول تحریک طالبان پاکستان اطمینان داده است. انوارالحق کاکر با ابراز نگرانی های امنیتی صلح در افغانستان را یک ضرورت استراتژیک برای پاکستان عنوان کرد.
در ارتباط به افغانستان و به خصوص حقوق زنان و دختران، پاکستان نگرانی مشترک با جامعه جهانی دارد. با این حال، از ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم نیازمند افغانستان که در آن زنان و دختران آسیب پذیرترین هستند، حمایت می‌کنیم. ما از احیای مجدد اقتصاد افغانستان و تطبیق برنامه‌های اتصال با آسیای مرکزی نیز حمایت می‌کنیم.
در 78مین مجمع عمومی ملل متحد هیچ کس به نمایندگی از افغانستان صحبت نکرد، ولی تاکید بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان، ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور، رعایت شدن حقوق بشر و نگرانی‌ها پیرامون فعالیت گروه‌های دهشت افغان شامل سخنرانی‌های رهبران تعداد از کشورهای جهان بود. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه یک موضوع چند زاویه ادامه دارد. با ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي ماموریت شاردافر نصیر احمد فائق په افغانستان کې د جنسیتی اپارتایت یا جنسیتی توپیر په وړاندې د مبارزې په نوم غونډه کې ویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی او طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې په سیستماتیک ډول د ښځو د حذفولو ترڅنګ د بشري حقونو سرغړونې کوي. په دې غونډه کې زینو ګډونوالو د افغانو ښځو د مبارزې د ستایلو ترڅنګ ویل نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو عاملین محاکمه کړي.
د ملګرو ملتونو اته اویمې عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایت یا جنسیتي توپیر سره د مبارزې په موخه په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د دایمي ماموریت شارزافر نصیر احمد فائق وایي په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. مېرمنې له ټولنې حذفې شوي چې دا نه یوازې پر مېرمنو بلکې د ټولنې پر ثبات بده اغیزه کړي.
It has been 2 years
since دوه کال وشول چې طالبان افغانستان برمته کړی دی چې لدې قبلې ټولنیز بشري او سیاسي ناورین رامنځته کړی دی. په دې موده کې مېرمنې زیاتې اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې طالبان واکمنۍ له جنسیتي توپیره کمه نه ده.
د افغانو مېرمنو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله.
There is no country in the world
په نړۍ کې هیڅ هیواد نشته چې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې وي. په 500 زیاتو فرمانونو صادر شوي دي. سیستماتیک تبعیض د جنسیت پر اساس دی.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي ویل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند د منلو نه دی.
پر مېرمنو محدودیت لګول د منلو وړ نه دی، لکه څنګه چې مو ویل د دین او اسلام لارې د توجیه وړ نه ده.
ځینې شنونکي وایي نړیوال ټولنه مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو عاملین محاکمه کړي.
آیا نړیواله ټولنه مسؤلیت نه لري چې د بشري حقونو د تړونونو ساتنه وکړي چې افغانستان هم یو برخه ده او سرغړونکو سره حساب وکړي؟
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل سره لدې چې د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی جرم ګڼل شوی، خو جنسیتي اپارتایت لا د نړیوال جرم په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی نړیوال جرم دی، د بشریت پر وړاندې جرم ګڼل شوی، خو جنسیتي اپارتاید د دغه شان جرم ګڼل شوی نه دی، ځکه اپارتاید د توکمپالنې پر اساس تعریف شوی دی.
په ورته ورځ د پاکستان د لنډمهالي حکومت سرپرست صدر اعظم انوارالحق کاکړ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه وویل چې د پاکستان لومړیتوب افغانستان کې دننه او بهر د ترهګرۍ مخنیوی دی.
پاکستان's first priority is to prevent encounter
تر هر څه مخکې د پاکستان لومړیتوب په افغانستان کې دننه او بهر د ټولو ترهګرو مخنیوي او پر وړاندې مبارزه ده. پاکستان د پولې خوا د تحریک طالبان پاکستان داعش او نورو ډلو چې په افغانستان کې فعالیت کوي غندي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني ډیپلوماتیکي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د طالبان حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست امیر خان متقی په کابل کې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی په مرشي پلاوي ته له افغانستان څخه پاکستان ته د تروریستي ډلو د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د پخو او اساسي ګامونو د پورته کولو ژمنه کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ.
رهبران 145 کشور هفته گذشته در نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد اشتراک کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد بار دیگر تهاجم روسیه بر اوکراین را به مثابه تخطی از اصول اساسی منشور ملل متحد تقبیه کرد.
شمار از رهبران جهان زیر تدابیر شدید امنیتی در 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک حضور یافتند و در بزرگترین گردهمایی سالانه رهبران جهان دلایل اشتراکشان در مجمع عمومی ملل متحد را برشمردند.
ما اینجا آمده ایم تا برای کاهش فقر و گرسنگی تلاش کنیم.
اولویت های کشورهای دارای اقتصاد قوی نیز در این مجمع با وضاحت زیاد بیان شد.
من اینجا با همتاهای خود یک جا دیدگاه مشترک برای آینده جهان داریم که اطفال گرسنه نباشند و همه به مراقبت‌های صحی با کیفیت دسترسی داشته باشند. کارگران توانمند شوند و از محیط زیست مراقبت کنیم.
اما یک هفته قبل از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونیسف هشدار داد که جهان با بحران‌های متعدد روبروست که شامل مشکلات اقتصادی و صحی می شود و از رهبران جهان خواست تا حقوق اطفال را در رأس آجنده‌های خود در بحث‌های نفته قرار دهند. تأثیرات مصیبت‌بار تغییرات اقلیم و اینکه جهان را چطور با نابرابری روبرو ساخته است در بحث‌های روز شنبه شامل بود.
هزاران نفر در نای لیبیا به خاطر سر و زیر شدن سیلاب‌های مرگبار جان باختند. حتی اکنون که صحبت می‌کنم، اجساد آنها به آب‌های مدیترانه سر و زیر می‌شد و میلیاردرها در کشتی‌های خود در کنار آب آفتاب می‌گیرند. درنا یک تصویر ناگوار از وضعیت جهان است.
اما رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که جهان نباید در همچین یک وضعیت ناگوار به سر ببرد.
با کنار گذاشتن تفاوت‌ها و کاهش فاصله‌ها ما به مسائل رسیدگی کردن می‌توانیم و باید به صلح، پیشرفت، سعادت و ثبات هر کس در هر نقطه دنیا رسیدگی کنیم.
جیلانوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي په اوکراین کې د روسیې جګړه جیوپولیټیکي لانجی او اختلافونه ډیروي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ورسره یو ځای ودرېږي.
روسیې سخت مخالفت کاوه، خو د ملګرو ملتونو د اصولو سره سم د غونډې په درېیمه ورځ د سرمشریزي لومړنی ویناوال د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی و. زلنسکی نه یوازې د مسکو تیری وغانده، بلکې د امنیت د شورا د ویټو سیستم هم ناقص وباله چې روسیې ته ګټه رسوي.
د جګړې ختمول امکان نه لري، ځکه چې ټولې هڅې د بریدګر او د هغه ملاتړ لخوا په همدې شورا کې ویټو کیږي. د داسې یو میکانیزم جوړول ته اړتیا شته چې د یو هیواد ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ ته متوجه خطر وار لمخه لمنځه یوړل شي.
په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل هیواد د پوځي عملیاتو ننګه وکړه او د جګړې پړې د اوکراین په ملاتړ یو هیوادونه واچوله.
لویدیس په مجموعی ډول د متحده ایالاتو په مشرۍ له ځانه د ټول بشریت رهبر جوړ کړي او د انحصار په پیلولو یې اوس بلاخره د دې ټولنې د مؤسسینو لارښوونې لپاره غورځول پیل کړی دی.
او ورپسې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسیې پوځي تیری د ملګرو ملتونو د چارټر ښکاره سرغړونه وبلله.
زین خلک په دې نظر دي چې کوموک د اوکراین ملاتړ او د روسي غندن ته دوام ورکړو زموږ څخه خی نور مهم لومړیتوبونه پاتې شي، لکه د چاپریال بحران، د اقتصادي ودی غزول او د روغتیا په چارو کې پانګونه. خو دا غلط استدلال دی، موږ په عین وخت کې دواړه کولای شو او همدا اوس دواړه کوو.
د امریکا او روسیې د دغو سختو دریځونو په منځ کې چین منځګړی نقش غوره وباله.
اساسي پیغام مو دا دی چې د روغې جوړې خبرو ته لاره هواره شي.
د اوکراین خپلواکۍ، ازادۍ او ځمکني بشپړتیا ته د ملګرو ملتونو د ژمنتیا تر تکرارولو وروسته عمومي منشي انټونیو ګوټیرش پر ټولو غاړو د زغم کولو غږ وکړ.
This war is already caused دغه جګړې بشمیره ډیر زیات ناړول دي او دوام به دغه نازک حالت نور هم خراب کړي. خبرې اترې، ډیپلوماسي او عادلانه سولېس هیڅ بدیل نه لري.
عمومي منشي ژمنه وکړه چې ملګری ملتونه به د نړیوالو اصولو پرانا کی د سولې هڅې لا غښتلې کړي. ایوب خاورین د امریکا غږ، واشنگتن.
رهبران جهان در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر یک قطعنامه توافق کردند که به گفته منشی عمومی این سازمان با کشورهای دارای اقتصاد در حال توسعه کمک می کند که در مبارزه با گرسنگی، برابری جنسیتی و تقویت سکتور آموزشی اهداف رشد پایدار خود را دوباره در مسیر درست آن سوق دهند.
در یک روز بارانی در شهر نیویورک، یادآوری تأسف‌آور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این که رهبران جهان چگونه در رسیدن به 17 هدف رشد پایدار عقب مانده اند. این اهداف در سال 2015 تعیین شده بود و رهبران جهان امیدوار بودند که تا سال 2030 به این اهداف نائل شوند.
با وجود تعهدات به خاطر ریشه‌کن کردن فقر و کاهش گرسنگی که در محراق این آجندا قرار دارد، در سال 2022 1.2 میلیارد نفر هنوز هم در فقر زندگی می کردند. تخمین می شود که حدود 8% نفوذ جهان یا 680 میلیون نفر در سال 2030 با گرسنگی مواجه خواهند بود.
رهبران جوان نیز نگرانی خود را در مورد عدم پیشرفت به سوی اهداف رشد پایدار ابراز کردند. این جوانان خواستار اتخاذ اقدامات به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم و دریافت راه حل‌ها به خاطر توانمندسازی نسلشان شدند.
68 میلیون جوان در سراسر جهان در جستجوی دریافت کارند. میلیون ها جوان توان دسترسی به برنامه‌های مسئولیت اجتماعی را ندارند. مشکلات روانی به مانند افسردگی و استراب از نگرانی‌های جدی میان جوانان می‌باشد.
رهبران جهان به روز دوشنبه بر یک قطعنامه سیاسی توافق کردند که به گفته انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، با اقتصادهای ضعیف امید می بخشد. منشی عمومی ملل متحد افزود که کشورهای جهان با توجه به 6 بخش تعیین شده با شمول رسیدگی به گرسنگی، مراعات کردن مساوات جنسیتی و تقویت سکتور تعلیمی می توانند اهداف رشد پایدار را دوباره در مسیر درست آن سوق دهند.
پیشنهاد ما برای یک آینده باز، آزاد و مسئول دیجیتالی با کشورهای جهان در ایجاد سیستم های دیجیتالی که می تواند دسترسی به اینترنت را برای همه به شمول دانش آموزان در نقاط دوردست مهیا کند کمک خواهد کرد.
این برنامه جدید ابتکاری می تواند 400 میلیون فرصت جدید شغلی را در عرصه های انرژی پاک و سکتور دیجیتالی ایجاد کند. منشی عمومی ملل متحد همچنان تاکید ورزید که به خاطر نجات دادن اهداف رشد پایدار، کشورهای جهان باید دست به کار شوند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
سرکال د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې ویل کېږي انسانان او ټول نړۍ له ستونزو سره مخ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی لخوا د سپتمبر 28 نیټه د سولې د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. او امریکا په همدې مناسبت غونډه کې په نړۍ کې د سولې او امنیت په ټینګولو کې د ښځو د ونډې د انسجام او مضبوطولو لپاره یو نوې طرحه اعلان کړله.
ملګرو ملتونو د سولې نړیواله ورځ د سولې د ارمانونو د پیاوړتیا اوربند او همداشان تاریخوالی ته د نوېلو په هدف اعلان کړ. مګر دغه سازمان زیاته کړې ده چې ریښتینی سولې ته رسیدل یوازې په ځمکه د وسلو یې خودل نه دي، بلکې داسې یوې ټولنې ته اړتیا ده چې ټول غړي احساس ولري، وده وکړي شي، او په دې کې د داسې چاپیریال جوړول یا رامنځته کول شامل دي چې خلک د نژادي توپیر نه پرته د مساویانه چلن نه برخمن شي.
په بحران کې په ښځو جنسي تیری او تشدد ادامه لري او تیری کوونکي مسؤول دي. سوله راوستونکي ښځې ځکه د انتقام سره مخ کیږي چې ظلم افشا کوي. ریښتینی مثالونه د نړۍ په شاوخوا کې په افغانستان کې وینو. هلته ښځې په زور په ټولنه کې منځوي کړي شوې دي او زیاتره دغه حالت نژادي تبعیض بولي. داسې ښکاري چې په سودان کې د ښځو او جنکو ژړا او فریاد سره د دې چې په ښځو ظلمونه او د هغوی کړاوونه ادامه لري څوکې نه اوري.
د رومانی خارجه وزیر د رهبریت په مقامونو کې د خزو په وندې او د تصمیمګیری په چارو کې د نارینه وزره د خزو په مساویانه او مانادار وندې ټینګار وکړ.
نو دغه بهیر د بهتره ګرځولو لپاره د خزو او نارینه وو ترمنځ جنسیت په اساس مساوات او شمولیت اساسي او بنیادی مسله ده. همدغه چې د تلپاتې راتلونکو لپاره د ماشومانو او ځوانانو تعلیم ډیر مهم دی، همدغه راز د امنیتي مؤسساتو په شمول په مختلفو سکتورونو کې د لویانو او مسلکي خلکو تعلیم هم ډیر زیات مهم دی.
د امریکا د متحده ایالاتو خارجه وزیر انټونی بلینکن د خزو او جنکو د شمولیت لپاره د نړیوالې مبارزې د پیاوړتیا لپاره یو نوې طرحه اعلان کړه.
یو کار چې مونږ یې د دې لپاره وکړو هغه د خزو سولې او امنیتي مرکزونو ملاتړ دی چې د حکومتونو د چارواکو او د مدني چارو د مبارزینو ترمنځ ارتباطات ټینګوي او په دې وسیله په سولې او امنیتي پالیسیو کې د خزو د شمولیت په برخه کې د هغوی سره مرسته کوي.
خاغلی بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به همدغه غرض په همدې منی کې د خزو سولې او د امنیت په حق له د ملي اقدام او عمل نهایی پلان خپور کړي.
It outlines how we'll incorporate
دا تر هغه چې موږ څنګه پر اطلنټیک کلونو کې په خپل ډیپلوماټیکو دفاعي او انکشافي پالیسیو کې د خزو او جنکو نظریات شاملول شي.
پس کم یو میاشتې بعد د خزو سولې او د امنیت د وضعیت په حق له کلنۍ راپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شي. په دې راپورټ کې به هم د سولې د راوستو په هڅو کې د خزو د ګډون د پراخولو اړتیا واضح شي او د عملی کېدو د لپاره به تجویزونه او پیشنهادونه وړاندې شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
تاسو د ملتیانا ډیر زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي، خو تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه او بیلابیل موضوعګانې د امریکا غږ په انستګرام، فیسبوک او ټویټر باندې وګورئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوږمکۍ په 4.9 چینل باندې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر، تر بیا مو سختن مل.
شپه په خبرونو کې. د طالبانو نه د روسیې نارضایتي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي وایي چې طالبان نه دي توانیدلي د داعش په ګډون د ترهګر ډلو پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. طالبان بیا دا کوي چې د سیمې او افغانستان په وړاندې یوه لویه دسیسه شنډه کړې. د امریکا د پاوز پر رهبرۍ کې بدلون. جنرال مارک میلی د پاوز د لوی درستیز له دندې تقاعد اخلي او پر ځای تور پوسته جنرال چارلز براون راځي. میلی وایي چې د ولسواکۍ او د اساسي قانون دفاع ته ادامه ورکوي. او د افغانستان جلاوطنه ورزشي استعدادونه. پاکستان کې میشته د رګبي د ملي لوبډلې د لوبغاړي مریم غنیزاده سره مواشنه کوو. مریم د افغانستان لپاره د ویار ګټل خپل هیله بولی او وایي چې راتلونکي ته خوشبینه ده.
السلام علیکم خراغلاست. نن شنبه د سپتمبر د میاشتې 13 نیټه د تاسو د اوز موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټلویزیون رسنوي کې هم لیدل شي. تاسو کوربز احمد شکیب يم. په سر کې د سیمې نو خبر لرو. په پاکستان کې روغتیایي چارواکي وایي په بلوچستان کې د ورستۍ 14 د قربانیانو شمیر 1500 ته لوړ شوی دی. بلوچستان کې میشتو ولسونو د حکومت نه وختي چې د ورته پیښو مخه دی ونیسي. یو بریدګار د جمعې په ورځ د پولیسو ګاډو ته چیرما 14 توکو ته انفجار ورکړ چې لکبل لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د چارواکو په وینا په یو بل 14 کې چې په خیبر پښتونخوا کې په جمعات کې وشوه 15 تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو 14 مسؤلیت نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مسکو فارمټ د غونډې ګډه اعلامیه خبره کړې چې پکې په افغانستان کې د ټولو قومونو د استادو په ګډون د ټول شموله حکومت په جوړېدو د خوځو د حقونو په تامین او د ترهګرۍ سره د مبارزې په پیوړی کېدو ټینګار شوه ده. په غونډه کې طالبان ویلي چې د افغانستان او سیمې په وړاندې ستره دسیسه شنډه کړې ده.
د روسیې د بهرنی چارو وزارت لخوا د مسکو فارمټ اونډې په ګډه خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د واقعي ټول شموله حکومت د جوړېدو په برخه کې چې په افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او سیاسي ډلو ګټې پکې منعکس شي تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. د غونډې ته د روسیې د بهرنی چارو وزیر پیغام چې افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف لوستو پکې د افغانستان په اړه ځینې اندېښنې هم ښودلې دي.
полноценное объединение усилий стран региона с государствами членами блока НАТО возможно
زموږ د ناتو د غړو هیوادونو ترمنځ پوره همکاري هغه وخت تر لاسه کیدی شي چې د ناتو غړو هیوادونه په افغانستان کې د خپل شلکلن پوځي حضور د غمجنو فایل او مسولیت چې له بشپړې ناکامۍ سره پای ته ورسید ومني.
په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي وویل چې نړیوال باید له امریکا په کلکه وغواړي چې د افغانستان لپاره خپل ژمنې عملی او خپل مسؤلیت ادا کړي.
ټول پوهیږو هغه څه چې اوس روان دي د افغانانو تباهي او کړاوونو لوی لامل د امریکا او ناتو شل کلن يرغل دي.
د غونډې ته د امریکا استازي نو وربلل شوی خو له تیر دوه کلن راهیسي امریکا د افغانانو سره د بشري مرسته کوونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی او د 2020 کال د اگست لمیش راهیسي د افغانانو سره 2.3 میلیارد ډالر مرسته کړي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر د دغه ګډ اعلانې د خبرېدو د مخه د مسکو فارمټ غونډې ته ویل چې علمي او عملی تجربه خودلې ده چې د افغانستان د بحران اصلي ریښه د کورنیو مسلو په اړه د خارجي نسخو ماډلونو او فرمایشونو تطبیق چې د دغه هیواد جغرافیا تاریخ فرهنګ دینی او ټولنیز ارزښتونه پکې لپامه غورځول شوی وو.
په تیرو 15 کلونو کې د ناتعارف شوی هم شمولیت په سیر هیڅ بهرنی نسخه د افغانستان ستونزې نه دي حل کړي.
د غونډې ګڼوالو د افغانستان د اوسنیو چارواکو وختل چې په افغانستان کې د میشتو تروریستي ډلو لمنځوړلو او په دغه هیواد کې د دغه ډلو د بیا میشت کېدو د مخنیوي او افغانستان د تروریستي ډلو په امن ځای باندې د نه بدلیدو او د سیمې هیوادونو ته د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د اغیزمن ګامونه پورته کړي. خو ښاغلی متقی وویل چې د طالبان حکومت د سیمې د نارامه کولو یوه دسیسه شنډه کړې ده
او وتوانې دلو چې په ټول هیواد کې د داعش پټنځایونه په ډیر مستقی ډول لمنځه یوسو او د افغانستان په شمول د ټول سیمې د امنیت پر خلاف د وستري د سیسي ورستي هڅه هم شنډه کړو.
دا یو ناکامه غونډه وه د طالبانو لپاره. طالبان حتی یو انچ هم د تنظیم نشول چې دوی حتی څوک په رسمیت وپیژني.
په دې ورسته کې په تاجکستان او ازبکستان کې د داعش لخوا د بریدونو راپورونه ورکړ شوې دي. په همدې حال کې پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان اصلي پټنځای په افغانستان کې دی او له هغه ځایه بدون پلان او ترسره کیږي، خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
سرچینه وایي چې افغان طالبانو 200 هغه کسان نیولې چې ګواکې په پاکستان کې په بریدونو کې لاس لري. خوانه پاکستاني سناتور محمد علي سیف چې د پاکستان د تحریک طالبان سره د خبرو لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت مشري کوله، وایي چې افغان طالبانو د نیونې د پاکستان د فشار لکبل کړی دي. خو طالبان دا احساس لري چې پر ټي ټي پی زیات فشار راولي نو هغوی به د داعش او نورو ډلو سره یو ځای شي. نظرانه یوسفزی د محمد علي سره مرکه کړی ده.
ډېر مننه به ستاسو څخه ستاسو وخت نه. دا سې رپورټونه دي چې 200 هغه کسان افغان طالبانو نیولې دي چې په پاکستاني حمله کولې. کدا سي شوې د دې سره به د پاکستان او د طالبانو اړیکې سمره ښې شي تاسو سوای؟
ورې دي د پاکستان او د افغانستان تعلقاتو کې د خکېدو خو ډېر زیات گنجائش تا او دې وخت کې زه خدا غړم چې په د امارات اسلامي افغانستان سره پکار د چې د پاکستان او د افغانستان د موجوده چې کم پولیټیکل ډیسپنسیشن دی پدې کې ډېر ښه تعلق وي، ډېر ښه انډرستانډینګ وي. خو د بدقسمت نه داسې صورتحال نه دی. داغي یو وجه دا چې د پاکستان دا ډیماند دی بیا بیا د افغانستان نه دا مطالبه کوي چې تاسو د ټي ټي پی چې کم سنټری دی اډی دی مراکز دی هغه بند کړئ. زه خپل ذاتی تور باندې زما چې کم د ټي ټي پی او د افغانستان حکومت باندې کم زما نظر دی نو زما خپل دا رائے را چې د افغانستان د حکومت لپاره شاید دا ممکنه نه وي. دا دومره آسان نه ده داغي د پاره چاغي په خپل چې کم داغي دا ایسترن بارډر دی په دی باندې غي د ټي ټي پی یا د نورو ترهګرو تنظیمونو کم چې ټیررिस्ट اورګنایزیشنز لکه زبر داعش وای ما ایسس ته دا شانته نور واړه واړه سپلینټر ګروپس دي دا غي کنټرول د افغان حکومت شاید چې په واس کې دومره نه دا څنګه چې مونږ غواړو یا زموږ توقعات دي. نو بل دغه خبره دا ده چې د افغان حکومت څخه خپلې مجبورې هم دي.
دا افغان طالبانو ستاسو په نظر هغه څه مجبورې دي؟
یو خو دا غي خپل خلک په خپکیږي چې دا خو زموږ زړه مرګري وو تاسو پاکستان ته دي دا کوي د پاکستان په وینا باندې پابندي لګوي. بل دغه مسله د افغان حکومت دادا چې اغي سر د دې خبره احساس ده چې کومګا ټي ټي پی باندې پريشر راولو ټي ټي پی مونږه باندې کو یا رکاوو یې د دې خبر امکان شته چې د ټي ټي پی فایټرز اغه ایسستا داعش ته لاړ شي او الته زمونږ د پاره د درد سر جوړ شي چې داعش د وخت نه افغانستان د امارات اسلامي افغانستان د حکومت د پاره یو ډا چل کونړ کې واغې علاقو کې نارذن افغانستان چې کوم نارث ایسترن افغانستان دی الته کې د داعش هم ډیر زیات پریزنس دی ایون پک ننګرهار کې هم دی. نو په دې وجوهات باندې زدا غړم چې د پاکستان حکومت چې کومه توقع ده د افغانستان نه راغو خوشاله چې پوره نشي. یو ولې دوی مه خبردار چې تاسو کومه خبرو کړه 200 کسان گرفتار نو دا خدای چترال کې چې دا ریسنتلی کم انکرشن شو د ټي ټي پی له طرف نه داغي په بدل کې پاکستان په یقینا لوډ راوسته دی پرشر یې په چولې دی نو داغي په بدل کې غیب سره کاروایی کړي. خو زما ذاتی خیال دا چې دا ټول رسمي کاروایی دي.
افغان طالبان به د پاکستان سره د خپل اړیکو خېکولو لپاره د ټي ټي پی سره خپل اړیکې ولې خرابوي او دا به کدا سی وشي نو دا به په خپل باندې په افغان طالبانو باندې ساسر وکړي.
جی سر غړما زدا غړما چې د ټي پی دی واخه کم تنظیمی شکل دی مفتی نور ولی محسوب داغي مشر دی امیر دی او هغه چې کم سټراکچر دی هغه خوزه غړما چې د افغان طالبانو سره شاید چې دغه تعلقات د خرابېدلو امکانات ډیر کم دي او بل دی چې د تنظیمی تور باندې د مولا عمر سره بیعتم کړي دي نو دی لکه نظریاتی تور باندې مغه سره هغه خپل مشر ګڼلې دي امیر المؤمنین ورته وای اوس موجوده چې کم مولا هبت الله دی هغه دی خپل امیر المؤمنین ګڼي نو زه خپل دا یعنی منلو ته تیار نه یم چې ټي ټي پی با بحثیت یو تنظیم د افغان طالبان خلاف ټوپک راوچت کی خو زه دا وایم چې افغانستان د حکومت د طرف نه په ټي ټي پی باندې ډېرې پابندې ولګي یا ټي ټي پی کنټرول کول کوشش وکړي چې تاسو په پاکستان کې کاروایی مکوي نو دا هغه نتیجه کې دا چانس شته چې د ټي ټي پی چې کم ینګر فایټر دغه دې کیډر دې هغه چې دینو ډیفیکشن کی هغه د ټي ټي پی نه اوزی ټي ټي پی پریک دی او نور ملیټنٹ تنظیمونو لاړشي
د سملکی کی چې اوسنۍ پوزي مشر چې دی هغه د نورو نه لګ بدل لګ مختلف نظر لري د طالبانو په حق باندې آیا دا سیدا چې دا پوزي مشر به خنه غوړي چې طالبانو سره هیڅ ډول خبري وشي
بالکل د کیسه شک نشته چې دا موجوده آرمی چیف چې دی جنرال اسیم منیر صاحب هغه دا یو سخت موقف دی د پاکستان تحریک طالبان حواله سره ټي ټي پی حواله سره او د دې د خبرې باندې هم د سوسو زلا د خپل افغان یا د ناپسندیدګې اظهار کړي دي چې دې سره د خبرې کمې مخکې شوي ونه دا هم نه وې پکار نو اوس یو خو د پاکستان د سکیورټي دا هم سکیورټي ادارو دا هم یو سوچته چې ټي ټي پی باندې موږ اعتماد نشو کولای او بل طرف ته د دې جنرال اسیم منیر خپل ذاتی هم چې دنه سوچ لک سخت دی ماغه خوس باقاعده پالیسی جوړه کړې ده چې موږ بنوري خبرې نه کوو ځکه موږ جنگ کوو
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تبدی موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه ما خام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 1409 پیټا چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ما هیروي
بیا هم خراغل اسرازو نړیوالو مسایلو ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون خپل ځایناستی ته د امریکا د پاوز د تر ټولو لوړې څوکۍ د واګو د لیک ډول پر مهال د امریکا له ولسواکۍ څخه په کلاکو ټکو دفاع وکړه میلی له کلونو پوځي خدمت وروسته تقاعد وکړ
د شنن کو په وینا د جنرال مارک میلی د خدای په معنی وینا د پوز د یو مشر د عادي خدای په معنی لري واجب وینا څخه مختلفه و
موږ د یو بچا یا ملکی یا دیکتاتور په وړاندې د ژمنتیا لوړ نه کوو موږ یو داسې چاته د ژمنتیا لوړ نه کوو چې غواړي دیکتاتور شي موږ داسې وی مفکریته د ژمنتیا لوړ کوو موږ د سر په بیا د امریکا د ساتلو ژمنه کوو
د جنرال مارک میلی دفتر دی پښتون ته جواب ورنکړو چې لدی خبرو د هغه اشاره چاته و خو ځین شنن کې وای چې د جنرال میلی اشاره د امریکا په خوانی ولسمشر ته و چې ولسمشرۍ ته د بیا کاندیدو لپاره هلی ځلی کوي د دې اونۍ په سر کې مارک میلی وایلی چې هغه به د خپل کورنۍ د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي دوه کال وړاندې جنرال مارک میلی د امریکا د کانګرس یو اجتماعي غونډه ته وایلی چې نو موري چینایانو ته وایلی چې په خواني ولسمشر ترامپ د خپل واکمنۍ په ورستوي ونه یو کې پرچین د بریډ اراده نه درلوده
هغه مهال زما دنده دا و چې جنجال راکم کړم بیا هم زما پیغام ثابت وو زما پیغام دا و چې خاموش شي او جنجال راکم کړي ما چینایانو ته وویل چې امریکا پر دوی بریډ نه کوي
په 2019 کال کې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژل په 2021 کې افغانستان څخه د امریکایي قواو راوتل او له اوکرين سره د روسیې پر وړاندې ملاتړ د جنرال مارک میلی د څلور کلنې دورې مهمې پیښوي د امریکا ولسمشر د جنرال میلی د خدماتو ستاینه وکړه
زموږ اساسي قانون تل د جنرال مارک میلی لومړیتوب او د زه له هغه سره په کار کولو ویاړم
د جنرال مارک میلی پر ځای د امریکا د پوز مشري جنرال چارلس کیو براون جونیئر ته وسپارل شو جنرال براون و د امریکای یو شتم پوزي مشر او دویم تور پوست امریکای جنرال وی چې دغه منصب ته ګمارل کیږي احمد الله چیوال آشنا تلویزیون واشنگتن
په نورو خبرونو کې د امریکا د استازو په مجلس کې جمهوریت غوښتونکو وکیلان ونه توانیدل چې د جمعې په شپه لړمحاله بودیجه تصویب کړي او په دې توګه اوس د امریکا د حکومت د قسمی تعطیلې شونتیا نور هم زیاته شوه. که بودیجه د استازو په مجلس کې چې جمهوریت غوښتونکو پکې اکثریت دی تصویب شوه هم وای د دې امکان کم و چې د سنا په مجلس کې د رائے ګټلې وای. ستونزې د اوکراین د جګړې په تمویل د کډوالو د مکسیکو د سرحد په کنټرول او د خیریه مرستو د رسولو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د شنبې په ورځ ویلي چې د غواړي د اوکراین دفاعي صنعت له لویدیځو کمپنیو سره په ملګرتیا کې لا پسې تقویه کړي. د اوکراین حکومت د وسلو د تولیدونکو کمپنیو سره یو غونډه رابللې وه څو په اوکراین کې د وسلو د ترمیم په برخه کې همکاري وکړي. اوکراین تر ډېره بریده د لویدیځ په مالی او پوځي مرستو متکی ده. د اوکراین د جګړې دوام د وسلو لپاره اړتیا نور هم زیاته کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر د جمعې په ورځ ویلي چې د نګورنو قرباغ نه ارمنیا ته تر اوسه پورې 3000 کډوال اوختي دي. ارمنیا له اروپایي ټولنې نه وغوښتي چې د کډوالو د لاسنیوي لپاره د مالی مرسته وکړي. نګورنو قرباغ تیرونه د آذربایجان لخوا ونیول شو. دغه سیمه له ویلند جګړې وروسته د آذربایجان د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. د متحدو ایالاتونو حکومت د نګورنو قرباغ سیمه څخه د کډوالو شوی زرګون ارمنیانو لپاره خپل ډیپلوماټیک هڅې او بشري مرستې ګړندې کړې دي. په مخړې په دې اکلا د ویرونکا د ریپورت پښتو ژباړه ده.
په نګورنو قرباغ کې تیر اونې د بیلتون غوښتونکو د تسلیمېدو وروسته آذربایجان ژمنه کړې وه چې د دې سیمې د توکمیزو ارمانیانو د حقونو ساتنه به کوي، خو په زرګونو شکمندي او پریکړې کړې چې کډوال شي.
دې ځای ته رسیدو شاوخوا 4 ساعته وخت ونیو. ماشوم یو ډوډۍ غوښته خو مونږ نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې د سیشنبی پورس د 1.5 میلیون ډالر بشری مرستو شمنه وکړه.
This assistance د مرسته بعد خوراکي توکو څخه تر رواني ټولنیز ملاتړ پورې د هر څه چمتو کولو لپاره وکړول شي. یو ځل بیا ژورو رواني ټپونو ډیر خلک اغیزمن کړی دي.
د امریکا د بهانو چارو وزارت ویانت میتیو میلر وویل د آذربایجان له حکومت سره په لوړه کچا ډیپلوماټي هڅې روانې دي ترڅو وضعیت آرام کړي.
د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن یو ځل بیا له ولسمشر الهام علي سره خبرې وکړې او د دښمنۍ د نه کولو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ.
کارپوهان وایي د ارمانستان حکومت ته پکار دي چې په چټکۍ سره د بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره پلي سرچینې متحرکې کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم ویلي چې د ارمانستان له حکومت سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې د نړیوالو بشري او د کډوالو له قانون سره سم د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. بیا هم خراغلاس د افغانستان ورزشکار کیمیا یوسفی وای په آسیایی لوبو کې د افغان نجونو د استایتوب لپاره تللې. یوسفی د جمعې په ورځ د چین په هانګژو کې د آسیایی لوبو د ځغاستې په سیالیو کې په ګډون سره د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو باندې د محدودیتونو پر وړاندې غږ پورته کړ. اغلی یوسفی چې تیر کال په خپل هیواد کې له ځورونې څخه د خلاصون په مقصد په استرالیا کې میشته شوه، د 4 لسو ښځینه ورزشکارانو له ډلې څخه ده چې چین ته د سیالیو لپاره تللې. طالبانو د ښځو پر ورزش بندیز لګولل ده. پاسی لوبو کې د افغانستان په ورزشي پلاوي کې چې د پاسه یو سل شل لوبغاړي روزون کې او چارون کې شامل دي چې هیڅ خزه پکې نشته. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د امریکا غک سره په مرکه کې خبرداري ورکړه چې که په افغانستان کې د نجونو پر ورزش بندیز دوام وکړي، افغانستان به په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون نه محروم شي. رحیمی وایي د اولمپیک نړیوال کمیټې په افغانستان کې د میرمنو پر ورزش د بندیز له کبله خپل اندېښنه د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده.
تاسو طالبان سره ارتباط لري، هماهنګي کوي؟ دغه ټیم چې اوس چین ته راغی پکې د سل نه زیات لوبغاړي دي، آیا په دې برخه کې طالبان سره همکاري یا هماهنګي مو درلوده؟
ولته د اول نشه د دوام رئیس به چې د انجینر نظر محمد مطمئن وو د اولمپیک جهانی او د قطر د وزارت خارجه په ولنه مجوار له خطر کې عمل ته مذاکرات وسو او هغه ته دا لارښوونه وسو چې هغه دوی د چوکات ریاست عمومي تربیتي بدني او سپورت کې د لکه د وزیر ورزش پایس خپل کارونه د مخه وی او د اولمپیک کمیټې او د فدراسیونونه چې دا ټول یو مستقله ارګانونه دي، دوی باید لاست و نو یو مداخله و نه کیو امانګي او امانګي باید چې وسی نو وسم تبن مستقیم حکومت کې نه دی، خو اکثر هغه یو آنلاین جلسه چې د کمیټې بین المللي اولمپیک له خوا اکثر جوړ شوی دی خبرې شوی دی.
نو بیا ولې چې تاسو د اولمپیک د کمیټې برحال رئیس یا سم دا اوس د طالبان د حکومت لخوا آلته یو بل کس د اولمپیک د کمیټې د سرپرست په توګه آلته همزمان تاسو سره کار کوي، فکر نه کوي چې یو موازی د رئیسان دی وی کمیټې لپاره کار کوي؟
زه خو فکر نه کوم هغه بل رئیس سرپرست د کمیټې ملي اولمپیک آلته وي. هغه په اول کې چې اغه زنده سبوت ماین راغلی وو هغه دغه یو فرمان د مقامات ناخسته او د امیر المؤمنین ته د سرپرست کمیټې ملي المپیک ذکر چې هغه وخت هغه ته معلوم نه وو چې دا کمیټې ملي المپیک یو دولتي په اداره نه دي چې د دولت په فرمان په اساس رهبری او تاکل سی او برطرف سی.
مګر دا اوس خو طالبان د حکومت یو کا سال تر طالب چارواکي په کمیټې اولمپیک کې دا اوس مسولیت لري. څنګه ورته ویل شو چې طالبان د پیسلا دخلاتونه لري د اولمپیک په چارو کې؟
موشته خو چې هغه فرمان راغل دی پیس رئیس عمومي تربیت بدني او سپورت د افغانستان حکم دی، هغه کې کوم شی دا نه دی لیکل چې دا سرپرست کمیټې ملي اولمپیک وي. هغه طبعاً مخالف د چارتر یاد منشور اولمپیک جهانی دی که دم دغه سیو فرمان راسی او سوکینینو هم متاسفانه کمیته اولمپیک رو اوتومات فکر کم شد پا تعلیق که دیده که چه دغه مکمل خلاف ده منشور یا چارتر
پس لیدل کیگی که تاست ما یو معلومات را لیگل کیگی یو پامن التیو بل چوک ده اولمپیک پا کمیتی کم ده اوست ناسی طالب ده یو طالب چارواکی ده. پر صورت رازو بلی پتن تا چه ده مرمون و حضور پا ده لوبو که زیاد ده پام وارو خلق و ستایل ده بحر پا افغانستان هم دغه جنونو په اړه موږ ته معلومات راکړي چې څنګه یو کولای شول په دغه لوبو کې په دریو ورزشي برخو کې ګډون وکړي؟
انجنیر چې زموږ د درې مختلفو فدراسیونونو دی، د فدراسیون د خپل معرفي سی دی او د ټول د باندې ژوند کې په آسیا کې په اروپا او حتی په استرالیا کې او د کچې ټول مساف د دغه مسابقات او ټول مسولیتونه دې هغه دې د کمیټې اولمپیک جهانی او شورا اولمپیک آسیا، مطلب دا چې د نننه د افغانستان لخوا د معرفي سوي نه دي او دا مستقیم د فدراسیونونه او د اولمپیک جهانی او کمیټې شورا اولمپیک آسیا لخوا دوی معرفي سوي دي په مسابقات کې.
پاکستان ته کډوال شوی د افغانستان د نجونو د رګدی ملي لوبډلې لوبغاړي مریم غنیزاده وایي هیله لرل چې د لوب په ډګر کې خپل هیواد ته ویاړ ور په برخه کړي، او که څه هم اوس په کډوالۍ کې د بې وسۍ احساس کوي خو راتلونکي ته هیله منه ده.
په افغانستان کې ورزشکار خودلته کډواله نو لسکلن مریم غنیزاده چې د افغانستان د رګبي د ملي لوبډلې غړي او د نجونو روزونکي و، اصلا د بدخشان ولایت اوسیدونکي ده او تر څلورو کلونو یې په وطن کې رګبي لوبه کړې ده، خو اوس له یو نیم کال راهیسې په پېښور کې د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره ده.
یک تن از ورزشکاران تیم ملی بانوان افغانستان هستم که مدت 4 سال ما تمرین میکردم که 2 سال به عنوان خودم بعض فدراسیون مربی تعیین شده بود خودم تمرین میکردم و 2 سال دیگه که 1 سالش که به عنوان مربی بودم و سال دیگه اش که به عنوان عضو تیم ملی افغانستان که معرفی شدم که بعد بختانه کشور من سقوط کرد و نتونستم به ورزش ادامه بدم.
مریم د دولسم ټولګي څخه فارغ شوه او په کور کې د خپل خويندو سره په زده کړو کې همکاري کوي. د مریم مور چې نه غوښتل د کامرې پر پرده سرګند شي وایي کډوالۍ پر منفي اغېزې کړې دي.
قبلا کې بود د کابل ما زندگی خېل خوب شې کوم کار نه کوم د زندگی مون نه و و بعد از سقوط حکومت قبلی خب طبعاً که سر زندگی ما تاثیرات منفی آمد، همه ما بیکار شدیم، خانه نشین شدیم و سر روحیه ما تاثیر خیلی منفی گذاشت که حتی مریم جان به چوری افسردگی شده بود که اینجا بلنزه این پدر نیستن که هم از یک طرف از درس تعلیم هم از یک طرف از فعالیت های ورزشی بودم و بالای خودمون هم مثلا تاثیرات منفی آمد
مریم وای که چه هم دا محال ده به برخلیک وضعیت سرمخ ده خو هود منده چه و ارز بخ پلوم و خود ترسیگی.
آرزو داشتم که در افغانستان یک مقامی را کسب کنم و نام افغانستان را روشن کنم، با مردمم کمک بتانم و فعلا در شرایطی که هستم خود ضعیف احساس میکنم و فعلا زندگی چندان خوبی را ندارم و بازم آرزو دارم که چیز داخل کشور یا چیز بیرونی از کشور خارج از کشور من بتانم یک مقامی را کسب کنم، باز هم امید دارم و تلاش من میکنم.
په افغانستان کې د نجونو رګبي لوبه په 2019 کال کې پیل شوه او مریم په لومړی لوبډاله کې ګډون وکړ. هغه وایي چې تر اوسه یې په 3 ملي سیالیو کې ګډون کړي او د لومړي، دوهم او دریم مډالونه یې ګټلي دي.
مریم غوښتل چې د ورزش په ډګر کې خپلې هیلې تعقیب کړي او هیواد ته بریاوې ترلاسه کړي، خو د جمهوري نظام د ړنګېدو سره یې ارمانونه نیمګړې پاتې شو. مسکا ساپای، امریکا غاک، پېښور.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. لکس وروسته د دې خبرونه ویډیوګانې د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي، او که غواړئ چې د خبرونو متن ولولئ د امریکا پښتو ویب پاڼې ته ورتلئ شئ. اوس خبرونه سپارو د دری برخې همکارانو ته. نجيبه خلیل په سټوډیو کې ده. نجيبه جان سلامونه، مهرباني. تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلام همکار محترم به شما و بیننده های محترم. برنامه دری تا چند لحظه دیگه با تازه ترین اخبار پس سراسر جهان آغاز میشه. موضوع پیامدهای نشست فرمت مسکو یکی از مسائل عمده است که البته با بحث میگیریم با میمان برنامه. امید است که تا پایان برنامه با ما باشند.